درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسؤلیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي د ډله ایزې وژنې، جنګي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورټ کې چې پرون جمعه خپور شو، د هغه هیوادونو وضعیت څیړل شوی چې دا ډول ظلمونو له ګواښ سره مخ دي او شمیر یې 13 ښودل شوی. په ریپورټ کې ویل شوی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو بې برخې کیږي او بې برخې شوي دي. پاریاله ورسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتل کړی ده. د رسنیو د ریپورټونو لمخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې د ترانزیت ته رسولې دي. هغه ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکي خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالي او د تورخم د دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرو ته بېساري زیانونه اړولې دي. د تورخم دروازه د فبروري له 28مې راهیسې د مسافرو او باروړونکو پر مخ او باروړونکو موټرو په مخ تړلې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د سخاوتمندانه ملاتړ پر مټې افغانستان کې په سلګونو زره زیانګالو خلکو سره مرستې کړي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه نن پر اکسپاند لیکلي، په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانس ګومنز یو بیان خپور کړی دی. ویلي دي چې اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او د سلګونو زرو هغه افغانانو چې مرستو ته سخت اړ دي مرسته وکړي. دغه تر ټولو سیانګالي افغانان چې بیړني او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستانه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبيبي خلامل ازيان منشوي کسان کودل شبي. دا طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولي د ترسیم د تړون هرکلی کړی. ویلي دي چې دا تړون به په منځنۍ اسیا کې دوامدار سولې او همکارۍ ته لار پرانیزي. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل اکسپانا په خبري کړي یو اعلامیه کې ویلي چې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور مثبت ګام دی. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړی ده چې هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لار پرانیسي. د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا د دغه هیوادونو ترمنځ د شوي تړون هرکلی داسې مهال کوي چې له دوشنبې سره یې اړیکې ترینګلې دي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمېنې بشکک کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ ویل په بلوچستان کې د برمته شوي ریل ګاډي 345 مسافر ژغورلي. د احمد شریف چودري په وینا د ترهګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال د 13 امنیتي سرتیرو په ګډون 26 مسافر وژل شوي او 33 ترهګري له منځه وړي. بل لور ته د بلوچستانو ازادي غوښتونکي پاوز چې د امریکا متحده ایالاتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني ویلي دي چې دوی اسلام آباد ته 8 ساعتونه وخت ورکړی و. هغوی د دوی بندیان خوشي نه کړل نو ټول 214 برمته پوځیانې وغوښل. تاکل شوی ده چې افغان سوک وهونکې ذکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسیې د مبارکې میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یوه لویه بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایروئي شیاتلولۍ سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوک وهنې دا لوبه 10 پړاوونه لري چې هر یوې 3 دقیقې دوام کوي. خبرونه مولا زاده رادیو نواب ریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې. که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جګړې د جرګې په شکل ناستې هم وشوې خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړئ چې افغانستان د نړۍ د 13 هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ایزې وژنې، جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبره وچی وایي ناثبت شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټیلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي ږدي، خو بزغلي څنګه کیښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبره وچی. دې ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه.
دا د ازادي راډیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک په مخ تړلې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګریو او د که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ جرګې هم وشوې، خو لا یې هم کومه پایله نه ده ورکړې. د دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پېښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان له لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 28مه ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو له لوري د یوې پوستي د جوړېدو په غبرګون کې د پاکستان له لوري تړل شوی. پاکستان تور پورې کوي چې طالبان په یو ممنوع سیمه کې پوسته جوړوي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په خپله خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندېدو د دواړه لوري اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بېلابېلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله چې مور یې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هره میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ ویسي، وایي د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مورجان می مریضه ده، لار بنده ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرله چې مونږه مغل ته ور وړې وي. مونږ بدبختی هم دغه ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی بلال خان چې دا هم ناروغ لري، وایي د لارې د بندېدلو له امله د ناروغ وضعیت خرابیږي، خو دا چې هیڅ سی په وس نه دی پوره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مورکې مې د شکر ناروغي لري چې د ډېرې خراب او مزمنه ناروغي ده. نو هر میاشت موږ له ګاونډ هیواد پاکستان څخه ورته درمل لا غوړو چې دغه لار اوس بند شوې ده او موږ ته لږ مشکل دی.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغۍ اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غواړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغیو لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د ده او د ده په څیر زرګونه نور د ګاونډیو له احتیاج خلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان انسان باندې اکثر سرمایه ګذاري وکړي او شفاخانه جوړه کړي، دغه ټول مریضان او وطنوالان د دې مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیت درملو د نه موجودیت له امله ډېری افغان ناروغان ګاونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو له مخې د تورخم دروازې له تړل کېدو وړاندې په ورځني ډول له 70 تر 80 ناروغان چې سفري اسناد به یې درلودل پېښور ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې له 28مې رئیس د پاکستان له لوري تړل شوې، که څه هم دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ جرګې په شکل کې ناشته هم وشو، خو لا یې هم کومه پایله نه دا ورکړي. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشو چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د 13 هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلې سي وژنې، جنگي او د بشريت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصيل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د خوندیتوب لپاره تنړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسبيليټي ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د قطار په سر کې ځای لري چې خلک یې د ګڼو نورو افراطي ډلو ته ګواښونو ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړونو نو لاملا حساب ورکولو ته اړ کړی. د ارزونې لمخې له افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزی سواحل بریکنیا فاسو مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت ترڅنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانی ازادي راډیو ته وویل، ارزونه کې راغلی چې د اسلامي دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګکیو په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. د خبره داسې وخت کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړای داعش ډلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دي د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. دغه راز یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وایي،
افغانستان بشری وضعیت په شدت اندېښنې وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو زموږ مقررې غوښتنې دا دي چې له هېوادونو سره په همغږي پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بیلابیلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 1440 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي ټلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وایي لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو له لارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو له امله په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل
ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس هم سته. کله چې دوی پوسی چې د ښځې غږ دی، بیا نمبر په خپلو منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې ښځه ده. خلک لا هم په پخوانی فکر دي سیم کارتونه ټول باید راجستر سي تر څو د ټلیفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرې پرتو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او له دې اړخه له ستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکوونکي کم و. یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیرې کړلې چې بالاخره هغه راجستر شلو. نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت یې هم راڅخه بند کړلو چې دوی کارکوونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي نو کوم نماینده چې دې کله یې کله نه بیچی نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی. یعنی کله چې بعض وخت کې سیم کارت راجسترم کې بیا میسج کیږي بیا چې هغه ته بیا مراجعه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف یې د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړې او د 26 میلیونو فال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 18 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله الکوزي پرون جمعه د مارچ 14 په خپله اکسپانه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه عملاً جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمېر پخوانی مسولین او د چارو شونون کې باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتي برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته ویل
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتي بدو پیپو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډیره مهمه خبر ده. فرزند دغه پروسه وسم د ناراجستر شویو او ناثب شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري باید جدي ډول باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوری حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړ و چې ډېرې خلکو او ان د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څوم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سیم کارتونو د سب کولو د لړۍ پاړه د جدي چلند خبره کړي، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو له لوري دوی ته ښه اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د سب ترڅنګ خلکو تا د خ مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅه وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د جګړې د درول لپاره د وو پر مختللو هیوادونو یا جیو د ډلې د نورو غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکراین کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره هڅې داسې مهال تیزې شوې چې روسیې په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری راسره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، له تاسو واورو.
انصر د امریکا متحده ایالات د روسیې په وړاندې جګړه کې د کیف او د دغه جګړې د درول لپاره د وو پر مختللو هیوادونو یا جی و ډله کې د خپلو متحدینو له پراخو هڅو سره ملګری شو. د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل موږ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت او خپلواکۍ په دفاع کې خپل پریکنده ملاتړ ته دوام ورکوو. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازو لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وو ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړې توګه د مارچ په 14 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلی شوی دی. په دې لمه کې چې د کاناډا په کوبک کې د جی و هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې. همدارنګه ویل شوي چې موږ د سمدستي اوربند لپاره د اوکراین ژمنستایو، هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عادلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په اعلامیه کې همدارنګه له روسیې غوښتل شوي چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربند سره موافقه وکړي او په بشپړ ډول پلي کولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې که روسیه پر یو اوربند موافقه ونه کړي نو نور بندیزونه به اوربند ولګول شي. البته انسب د جی و یو شمیر غړو د اوکراین د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغې خبرې د دوی ترمنځ تبادله شوې او خبرو یې ناندریزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ترامپ وویل چې د ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوي له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړې وه ښایي ولسمشر ترامپ ومني. خو په عین حال کې روسیه هم د اوربند هڅو سره سم د په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپل پوځي هڅې زیاتې کړې دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبی کې اوکراینی ځواکونو په یو پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحل لاندې کړې وې او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري وو چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو په اړه یې راسره جزئیات شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا د آزادۍ راډیو ده. د روسي په دې ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو غنګونه ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانه کوي. یو شمیر وایي له سهار تر ماخامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردانه وي خو بیرته تش لاس کورونه تستنیږي. دوی وایي پروژه کې کارونه د پوخا پرتله کم شوي او د خلکو روزګار هم خنه دی چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د ریپورټونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان کې بېوسلي او بیکاري او بشري مرستو د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د کابل ښار یو له هغو واټونو دی چې د روژې مبارکې میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسګونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ ځو چاوګتا هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی اوس دوه دانې څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چې لمر خاته سره سم له کوره د کار موندلو لپاره وځي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي د ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پاڼه د وی خبر پاڼه په خبرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامه روغتیا وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړې چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیږلو، هلته ورته د اسانتیاو د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و چې په 2025 کال کې به د دغه هیواد له نیمایي ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500 1.
بلوڅ وسلواله ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برمته کړی 204 لسمنیتی کسانې ټول وشلې دي. دوی ویلی دی دا کار ځکه وکړه چې د پاکستان پاوستا د بندیانو د تبادلې لپاره د دوی وخت ورکړی وخت پای ته ورسید خو د پاکستان پاوست پرې عمل ونه کړ. یادې ډلې ویلي چې د دوی خوا ته هم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وشل شوي خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې برید کې 26 مسافر وشل شوي. هغه وویل دا شمېره لوړېدای هم شي ځکه چې پراخوش شو 345 مسافرو کې 10 ټپیان دي. د ده په وینا په وژل شوو کې 13 د پوځ او ملیشیا عسکر دي، 3 د ریلوي او نور د اداري چارواکي کی او پاتې 15 عام وګړي دي. پوستر دی وړاندې د مارچ په 12مه په یو بل بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په بولان کې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او 3 مشکوک وسلواله وشلې. د دوی په وینا په هغه عملیاتو کې د اف سي ځواک 4 سرتیري هم وشل شوي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د هیڅ لوري ادعا نشي تاییدولی. اوس هم راځو د روژې رنګونو ته.
دروژی رنگونه
منم سیب الرحمن نن رهار ولایت سیدن کې مګه څنګه چې سکال روزه ده سمې لحاظ نه خدا یا خدا دند نشته به خو بیا ملبته چې ولګ شته ور کارو بارونه نشته دي ځکه وضعیت خراب دی او څه توش تر رسیدلې دي.
مینه حسن ملا افغانستان څخه په لومړي سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړي توګه د افغانستان ولست او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پیشلمي وروسته بیا همغه د سهار لمونځ او یو اندازه وخت د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو. وروسته راغه څخه لږ استراحت یا دمه کوو. تر څنګ د کوچني اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه لیکيږي چې ټول کار وساتو د روژې پایته د روژماتي لپاره تیاری نسو او د روژماتي لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روژماتي دسترخوان په هوا سره خوړو باندې رنگین وي. خو میو څه باید یادوري وکم دغه حقیقت نشوي رولې چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقه پیدا کولو لپاره لږې د ستونزو سره مخ دي.
عبدالمنان يم د ننګرهار ولایت نه. لکه څرنګه چې سکل روژه د تیر کلونو په پرتله موسمي لحاظ ښه ده، خو سکل په دې سخته ده چې پخپله د نهه کسیزې کورنۍ سرپرست یم، کار روزګار نشته. مخکې حکومت کې بیا هم ښه وه، وظیفه مې وه. ماشومانو زړه کېږي، زموږ زړه کېږي چې ښه خوراک واخلو، خو چې پیسې نه وي، کار نه وي، پیسې به کومه راشي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورید. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د سهار له 6 بجو نه د مخام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو اوریدل شي، او د شپې له خوا نه په 12 دوي منځنۍ څپه اوریدل کیږي. اوس هم پام وکړئ یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته.